ar atbažišui. افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د کابل له پرونی خونړي برید د غچا اخیستو خبره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریز روښانه شي. د افغانستان ولسي جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. خول له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تیرې ورځې خونړۍ پیښه وغندله او وی ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج څراغونه تیره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي به نن د روسیې په سن پیټرسبورګ کې په یوې نړیوالې اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یوه ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیت شورا په هغې اعلامیې کې چې پرونی خپره کړې ویلي چې تروریزم که په هره بڼه او د هر هدف لپاره وي، نړیوال سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. په همدې ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د کابل د پرونی پیښې لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ دا خونړۍ پیښه وغندله، ویل چې متحده ایالاتونه به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز د راپور له مخې پرون په کابل کې چاودنې نوي تنه ووژل او تر 400 ډېر ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د دې پیښې په اړه په خپله وینا کې چې د ملي تلویزیون له لارې خپره شو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
من به همه ملت، علما، بزرگان سیاسی، شورای ملی، مطبوعات، زنان،
زه په ټول ملت، علما او سیاسي مشرانو، ملي شورا، رسنیو، ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو غږ کوم چې په یو ملي تحریک کې د خپل منتخب حکومت تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د دښمنانو پر ضد یو منظم صف جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې پرونی چاودنه حقاني شبکې د پاکستان د ISI استخباراتي ادارې په ملاتړ کړې ده. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج اڅراغونه تیره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د پاریس ښاروال انهلد الغو ویل له کابل سره په دې شکل خپله خواخوږي څرګندوو. د ایفل برج چې 343 متره لوړ دی په 1979 میلادي کال کې جوړ شو. کله چې په نړۍ کې ډېرې مهمه خونړۍ تر روسي پیښې وشي نو د دې برج اڅراغونه مړه شي او پاریس په دې ډول په ماتم کې شریک شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره یې د هر ډول سیالیو او دواړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي له داسې هیواد سره چې هلته د تروریسانو ځالې دي او تروریزم پالل کېږي هیڅ راز دوستانه مسابقې په کار نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د 20 اوورونو دوه سیالۍ یوه په کابل او بل په لاهور کې انتر سره کړی. د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ او غزنی ولایتونو والیانو او امنی قمندانانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون په غونډه کې د دې ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړل. د غونډه د هدف په اړه د لوګر امنی قمندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي غونډه د دې لپاره چې څنګه موږ کولای شو د دشمن شوم پلانونه په خپل وخت زمان شنکو او د خلکو سره زموږ نور رابطه کم ځای چې ځای په دغه کوي کم ځای نه چې امن دي هغه امن سي.
د غونډې برخوالو دغه راز له مرکزي حکومت او غوښتل چې دوی په ولایتونو کې د پوځي قطعاتو او جزو تامونو تجهیزاتو او اکمالاتو ته پاملرنه زیاته کړي. ازادي د ملګرو ملتونو سرمنشي بنن د روسي په سان پترزبورګ کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسي له چارواکو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې سرمنشي انتونو ګوتیرش به د سان پترزبورګ په اقتصادي نړیواله غونډه کې نن پرانیستونکي وینا وکړي. بیا به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو ویاند غرض وویل چې سرمنشي به د روسي له ولسمشر سره د سولې او امنیت په ارتباط مسایلو وغږیږي. په ځانګړي توګه سوریه په اړه همدارس بدن نړیوال پرمختګ او د هوا د ککړتیا په اړه هم خبري وکړي. د ترکیه یو پوځي هلیکپټر پرون د ترکیه او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوي دا ټوله دیار لسورلې چې ټول پوځیانو وژل شوې ده. دغه پیښه د ترکیه په سرناک سرحدي سیمه کې چې دا هیواد د کردانو ضد عملیات مخته وړي رامنځته شوې ده. د ترکیه پوځ په یو بیان کې دا یوه عادي پیښه بللې او ویل شوي چې دغه هلیکپټر له پورته کېدو وروسته د برېښنا له یو مزي سره ټکر وکړ. د ترکیه پوځ د قربانیانو هویت نه دی ښودلی خو د ډی ایچ ای په نوم خبری آژانس وایي چې دغه هلیکپټر یو پوځي پلاوی دی سرناک دی وضعیت د څېړلو لپاره سیمې ته لیږدو. ویل شوي په دغه پلاوي کې یو جنرال او شپږ افسران شامل وو. د مالیزیا هوایی چلن اعلان وکړ چې یوه الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شوه چې د الوتنې پر مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. دغه شرکت ویلي چې پرون د دوی ام اچ یو سلو اتوشت الوتکه د استرالیا له ملبورن ښار کوالالمپور ته روانه و چې دا پیښه رامنځته شوه او الوتکه بیرته ملبورن ته ستنه شوه. د مالیزیا د هوایی چلن په وینا الوتکه په خوندي ډول د ملبورن په هوایی ډګر کېناسته او د امنیت لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. د مالیزیا د ترانسپورټ وزارت مرستیال عبدالعزیز کپراوی وایي چې یوه سریلانکایي د الوتنې په مهال ادا کړې وه چې له ځان سره بم لري خو له هغه سره بم نه و او د موبایل د چارجرز په څیر یو شی ورسره و. موسکو امر کړی چې 15 تنه د مولداویا او 2 تنه د استونیا ډیپلوماتان د روسي ووزي. روسي وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوو هیوادونو روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادو وایستل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي د کابل لپاره خونړي برید د غچ اخیستو خبر ورکوي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبران ای جنایتکارا ای تروریستا جدی در این مورد تدابیر را اتخاذ خواهد کردند.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ډیر ژر به د یوې ملي اجماع لاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریز روښانه شي.
ډیر زر ښاغلی جمهور رئیس سیاسي احزاب او مشران جهادي مشران علما د دې یو اجماع جوړ کړي او جوړ تر هر ملي پریکړې چې کیږي په ګډه به کیږي.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم په وړاندې جګړه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د یو لړ ځانګړو صلاحیتونو پر ورکولو هم غور وشي. آیا دغه ځواکونه اوس د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې په دې برخه کې محدودیتونه لري؟
تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و؟ زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و، هغه ډېر کم و.
د افغانستان جمهوری ریاست د یوې ملي اجماع د جوړېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولس جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په آخر وار هم جدن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي.
د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ بم چاودنې د قربانانو شمیر نوي تنو ته ورسېده. دا هم وروستۍ شمیرې نه دي. په دې پیښه کې ډېر ټپیان شو وضعیت هم نازک دی. د افغانستان د رسنیو مرکز دغه شمیره تاییدوي. د نوي تنو د وژل کېدو شمیره تاییدوي او زیاتوي چې تر 400 ډېر کسان په دې برید کې ټپیان شوي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد دښمنانو په څو جبهو کې سخته ماته خوړلې ده. نو د ملکیانو وژنو ته یې اوس مخه کړې ده. جزئیات د احمد شبر په رپورټ کې.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد و. پرون مازیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورنیو چارو د وزارت امنیتی موین مراد علی مراد په ګډه خبري غونډې کې برخه واخیسته. مراد علی مراد ویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دشمنانو واخلي.
نیرای امنیتی شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتی ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، ترورستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجې به یې ډیرې ژر بیا له تاسو سره شریکې کړو.
برای شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبرې تکرار کړې چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کیږي. امریکا، جرمنی، فرانسې، روسیې، ترکیې، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. سپینې مڼې ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښه عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلې دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترڅ کې د پاریس د ښاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل د چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنان مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي. د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سي تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیشه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیشه کې لاس لرل رد کړی دی. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څرنګه دغه پیشه د ښار په خوندي سیمه کې د یو ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې یې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډیر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د افغانستان د دولت دریز د پاکستان په اړه روښانه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل په پرونۍ خونړۍ حملې کې حقاني شبکه او د پاکستان آی ایس آی تورن شوي دي. ولسمشر اشرف غني د کابل د چاودنې په ارتباط په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې سره یو موټی شي او په کابل کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې ښایي پاکستان تر دې برید وروسته په تور لیست کې شامل شي. تفصیل بیا هم د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غني تېره شپه د کابل په وخت لس بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، بیرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو سلسله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی ده چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهوري ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودن حقاني شبکې کړي ده نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادو له مسؤلانو سره په بیړه شریک شي او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانې د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیاتیږي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي، خو که چیرته پاکستان د منلو وړ عملي اقدامات ونه کړي نو بیا دا امکان شته چې پاکستان د ترورزم د حامی هیواد په لیست کې شامل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت په لنډ راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هغه ملي اجماع چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون خبره کوي کله به او څرنګه به جوړیږي، په دې اړه مو د ولسمشر له یو ویان سره خبرې کړې او دا چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د تروریزم په وړاندې جګړه کې څه ډول خاص صلاحیتونه ورکړل شي، په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. خو اوس بیا هم د کابل د پرونی چاودنې په موضوع کې او د ولسمشر اشرف غنی د ملي اجماع موضوع په اړه مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویاند نجیب الله آزاد څرګندونه راخستی. البته له آزاد سره په همدې ارتباط باندې بیا هم احمد شیبر غږیدلی دی چې دغه اجماع چې افغان ولسمشر پرون ملت په وینا کې خبره وکړه دا به کله او څرنګه جوړیږي. ښاغلی آزاد وایي
په دې اړه باندې به ښکاره خبره چې ډېر زر ښاغلی جمهور رئیس د سیاسي احزاب او مشران جهادي مشران علما د دې یو اجماع جوړ کی او جوړ تجربه هر ملي پریکړه چې کیږي په ګډه کې تر څو د دې بلې پدیدې مخه ونیول شي په ګډه باندې. دغه لپاره تر اوسه وخت یعنی څنګه دا تاکل شوی، اما ډېر ځل به جمهور رئیس دغه اجماع راغوښتلو زمينه برابر کړي.
تر اوسه پورې حکومت دا معلومه کړې ده چې د کابل بریج چا کړی ده، ځینې رسنیو ویلي دي چې حقانی شبکه تور نه شوې ده.
ملي امنیت اعلامیه خبره کړه چې د دې اعلامیه پر اساس افغان پاکستان کې داخلي شبکې جوړ کړه او د آی اس آی په مرسته او دلته را د بریډ وکړ. دا د ملي امنیت هغه معلومات دي چې د اوسه باندې د دې معلومات سره ټول کړی او هغه ښکار چې اوسه کړی او دا ښکار د دې لا روان دي، اما هغه لومړني معلومات د ملي امنیت اخی چې د حقانی شبکې کار وو چې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په مرسته انته
اوس چې دا معلومه شوې ده چې دا د حقانی شبکې کړې ده، آیا د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د حکومت په دریس کې څه بدلون راشي؟
کاغلی جمهور رئیس مازیګر بلکې څلور بجو اسرائیلي امنیتي غونډه راوخته چې بده چې هم دغه موضوع په هغه وخت خلانه و دا موضوع امنیتي ارګانونو ته د امنیتي ارګانونو مشرانو ته لارخونه که هدایت او توګه چې زړه زړه دغه تحقیقات بشپړ کړي چې موږ یې تحقیقات یې دغه دغه تحقیقات اوس د خو لمړني موندنې وی یا معلومات وو چې د معلومات بشپړ شي د نو سبا یو بل امنیتي ناستې کې چې په کې ممکن امنیتي ناستې څنګه هغه څه جمهور رئیس کې خپل بیان کې وایي د یو ملي اجماع په دغه وختونو به د پاکستان په وړاندې خپل دریس سرګند شي.
د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب الله آزاد له یوې لنډې دمې وروسته د کابل د پرونی خونړۍ حملې او د غراز د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو خبرونو د کابل پر پرونی خونړۍ چاودنې لیکنې خبرې کړې او هغې ته له بېلابېلو اړخونو کتنه کړې ده. لانګ وار ژورنال خبرونه هم یول دغو خبرونو ده چې په ویبپاڼه کې ښودل شوی د پیښې له ځایه اخیستل شوی تصویر یې د دغې درنې چاودنې آباد په ډاګه کوي. په تصویر کې ښکاري چې چاودنې په سړک کې د څو مترو په شوا څو متره لاندې کنده کیندلې ده. د ازادي رادیو خبر اعلان هم چې 14 ځای لیدلې وای دغه 14 زمکه تر 3.4 متر لاندې کیندلې او 2 کیلومتر لري سیمه لرزولې دي د کابل په زنبق اصلور لار کې دغه 14 چې ویل کیږي د چټلو اوبو په ټانکر کې خودل شوی 14 مواد چول شوی د وژل شو او ټپیانو شمیر له 400 تنو ډیر خودل شوی دی طالبانو په کې خپل لاس لرل رد کړی خو لانګوار ژورنال لیکي که څه هم د دا ډول مخکنی او ډیرو چاودنو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او دا ډله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤل دي خو د داعش سخت دریځې ډلې خلاف بیا هم په خپل تاوتریخوالي کې یو څه د ولس اندېښنو ته پام کوي د لانګوار ژورنال په وینا د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته وفادار سخت دریځې بیا په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته هېڅ اهمیت نه ورکوي که د کابل د سشن بده ورځ خونړی حمله د داعش کاروي دا څومره خونړی حمله ده چې د غړډلې په ورسته یو څومیاشت کې یوازې په کابل کې تر سره کوي هغه ډله چې افغان او امریکایي چارواکي وای د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې ډېر کمزور شوی او د دوی په وینا اوس د غړو شمیر محدود 300 تنو تر کم شوی دی د کابل د پرونی ورځ خونړی 14 په دې هواد کې د روانې جګړې د تیزیدو یو بل نه خده چې بیا یې هم اکثر قربانیان ملکی وګړي وو هغه جګړه چې امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شاوخوا 14 کاله مخکې پیل کړي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي نېشنل انټرست خبرونه بیا دغه جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې پر نوې ستراتیژي چې تر اوسه جزئیات نه دي پړاګه شوی تمرکز کړی او لیکي تر اوسه نه روښانه چې له ستراتیژیک پلوه به دا یو عملی پالیسی وي او کنه خو داسې ښکاري چې د ولسمشر ترامپ اداره به پنټاګون ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور سرتیری ولېږي د خبرونه په وینا دغه نوې ځواکونه هم ظاهرا افغانستان ته د دې لپاره استول کیږي چې وسلوال طالبان پرې نګدي چې نور سیمه لاندې کړي خبرونه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت ورستر بلې خرابیږي شرمونکې خبره دا ده چې په متحدو ایالتونو کې په دې اړه چې آیا دا مناسبه ده چې نور امریکایي یا د ناتو سرتیري افغانستان ته واستول شي په عام محضر کې بحثونه نه کیږي چې دا یو غیر امریکایي پدیده ځکه ده چې له دې سترګې نشي پرېدی چې امریکا دې په دغه جګړه کې ښکېل نه وي د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه هغوی چې د امریکا مؤسسین دي دا نه غوښتل چې دا هېواد د جګړې په وختونو کې دا ډول چلند وکړي ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 22 دقیقې دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه ولست په خپل وینا کې چې کابل د پرنی 14 په اړه کول دي وی ملي اجماع د جوړېدو غوښتنه وکړه دا ډول اجماع مرسته کولای شي دا پښتنه د مرکه په پایل کې احمد شیبر د سیاسي چارو لکتون کې ډاکټر اکبر وردک څخه په فرانسې کې وسی د ټلیفون لارې په مرکه کې کړي خاغلی وردک په جواب کې وویل
په افغانستان کې خو جنگ دی افغانانو پرمنځ کې نه دی جګړه د افغانستان او د خارجي قوتونو په منځ کې ده نو د دې خاطر به زه فکر کوم که افغانان یو مشخص موقف هم ولري نو په دې برخه کې به زه فکر نه کوم چې کوم لاسته راوړنه راولي
ډاکټر صاحب ورته د افغانستان جمهور رئیس په خپل لند وینا کې چې تیر شپه خبره شوه د مسلې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه به یو ډول سره زیات شي او ځینې نور پریکړې به وکړي چې په خبره کې توضیحات نه دی ورکړي آیا اولس او سیاسيون او د ولسمشر په وینا جهادي مشران دوی بیا هم څه کولای شي چې تغییر رامنځته کړي
په دې خبره باندې ډېر مشخص ډول باندې نه پیېم چې روس په ری دي نظامی قوتونو په سلاتین کې کوم محدودیت موجود و زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود و هم و هغه ډېر کم و او له دې خاطره زه فکر کوم ما چې د محدودیتونو لرې کول یا اصلاح پراخول د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره کومه ګټه نه کوي
بل لورته د کابل تر 14 وروسته سلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل سي د کابل د چهارشنبه د ورځې پیښه لناورینه ډکه پیښه وه او تر دې وروسته د اطلاعات تر لاسه شوې دي د حقانی شبکې دا کار کړی دی خلیلزاد وای که چیرته د حقانی شبکې ثابت شي چې په دې کې لاس لري باید یو استراري غونډه افغانستان له بهرنیو دوستانو سره وکړي تر څو په پا پاکستان باندې جدي فشار راوستل شي آیا دا ممکن ده
ممکنه وی یا نه خو مګر د خلیزاد په دې وینا کې یو هیڅ کله سړی تجربه کوي چې ان امریکا له روس پورې نه پی چې د دې ټول په څیر په شپ کې سمور دی کشرته په امریکا پر اختیار هم وایي چې په افغانستان کې سول راشي افغانستان کې سول راتلی شي او هغه یو ځنې لارې دا چې پاکستان منه کو دې توریزم دې حمایت
خلیلزاد دا خبر هم کوي چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په برخه کې تر کار لاندې ده د امریکا د نوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ، او د دې له خاطر چې په دې ستراتیژي باندې کار کوي، او د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژي باندې په مخکنیو مرکو کې چې لازادي رادیو سره کړی و انتقاد هم کړی و، نو دی وایي چې نوې ستراتیژي اته کال وروسته د افغانستان لپاره جوړی شي، نو په دې کې به د پاکستان برخه مشخصه شي او پاکستان به مجبور شي چې یا ترستان د خپلې خاورې وشړي او یا هم پاکستان به مجبور شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
دا خبره خو البته د پرنسپ د مخې نه ډېره ښه خبره ده، مګر که موږ دا خبره په دې شکل باندې مطرح کړو چې امریکایان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د موږ ټول دلایل او ټول تحلیلونه کومې نتیجې ته نه رسېږي، ځکه چې امریکایان په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دا خوم یو ادعا ده چې امریکا سوله نه غواړي. د امریکا د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین دا غوست امریکا تر ستراتیژي مخکې چې د افغانستان لپاره به اعلان شي ویلي دي د امریکا نوې ستراتیژي به په افغانستان کې د سولې باعث شي او افغانستان ته به سوله راولي.
دا خو البته سایوسته ګوري چې امریکا په زړه پورې خبره ده، مګر وو ګوري چې رښتیا امریکایان د خبرو په شاکی یو نیت یا قصد لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر اکبر وردګو چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګندو.
تاندې څنګه پروګرام ل دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
پاکستان چې تل افغان سوداګرو ته ستونزې راولاړې کړې دي، د هغه گاون هند به هڅه کوي چې دغه ستونزې هواره کړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل دی وروسته افغان سوداګر کولای شي خپل مالونه هند ته د هوایی دهلیز لارې په ارزان بیه د ځمکې پر ځای د بای څخه په ډیر کم مصرف انتقال کړي. د دې خونې مرسل خان جان الکوزی د چهارشنبه پرس په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هوایی دهلیز لارې د انتقال دونکو اموالو د لګښت په سلو کې 25 به سوداګر ورکوي او 50 په سلو کې به دولت ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال وصل وسل پر پورت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وای د اریانا افغانوي شرکت سره د شوی تړون لمخه به افغان سوداګر خپل سوداګریستو کې په ډیر ارزانه بیا او لګبخت کې هندستان ته انتقال کړي. دا دغه خونې مرستيال خانجان الکوزی د چرشنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې افغان سوداګر په خوا چې کوم لګخت د زمکه لاره د اموالو په انتقال کې ورکولو لا د ورسته په هغه بیا خپل اموال د حواله لاره هندستان ته په اسانۍ سره انتقال کړي.
دغه انتقالات چې کیږي هغه جنس چې پزما کا تمامیږي امغه مر مصرف پیرازي دومره په عوام راځي کې ګړې په دې کې د چزر رسیږي او بل داده چې په کم مصرف رسیږي مارکیټ کې اشغالول شي په وخت او زمان رسیږي او پلار کې نه خرابيږي د خرابېدلو او د نواقص او د ضایع کېدلو مخنیول.
خغلی الکوزی ویل د سوداګرۍ صنایع خونو او اریانا افغانوي شرکت ترمنځ د افغان سوداګرو د تجارتي اموالو د انتقال تړون د دوو کلونو لپاره ده چې لومړنی پرواز به د روان میلادي کال د جون په 15مه نیټه له کابل څخه او دویم پرواز به د جون په 6مه له کندهار څخه هندستان ته وي. د نوموړي د معلوماتو له مخې سربیره پر دې به یاد هوایي شرکت په خپلو داخلي الوتنو کې هر ورځ له 100 څخه تر 1200 ټنو پورې د افغان سوداګرو اموال انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال 102 ټنه تازه میوه او سبزیجات نورو هیوادونو ته صادروي چې په خواتر دې ډیره برخه د ځمکې لاره انتقالې ده چې لا دې وروسته بعد د حواله لاره لیکدول کیږي. د دغه خونو مسولین وایي اوس مهال افغان سوداګر یوازې کولای شي چې د کابل او کندهار هوایي ډګرونو څخه د ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو ته او ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو څخه د کابل او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل اموال انتقال کړي. په ورته وخت کې د اریانا افغانوي شرکت مسولین وایي اوس مهال دغه هوایي دهلیز یوازې د افغانستان او هندستان ترمنځ پرانستل شوی او پراتلونکي کې به نورو هیوادونو ته هم پراختیا عمومي. د دې شرکت رئیس محمد نادر عمر
بر فعلا گشایش دهلیز هوایی بین افغانستان و هندستان است.
پوس محل یوازې د افغانستان او هندستان ترمنځ دغه هوایی دهلیز پرانستل شوی او هیله لرو په راتلونکي کې دغه پروژه لا پراختیا عمومي. د دې ترڅنګ به د اریانا افغانوي شرکت په خپلو ټولو الوتنو کې چې په هر لوري لري د افغان سوداګرو کارګو ته په تخفیف ورکړل شوی بیا انتقال ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هله قرشی له هلمند لیک د کابل بریټ په کلکو ټکو غندو او زما په نظر افغانستان یو بې وسه هواده پر موږ د ظلم کولو غچ دی. الله جل جلاله شانه واخلي. عبد الله سروری له لغمان څخه لیکي ترورستان یو ځل بیا په دې مبارک میاش کې بي ګنا ترورستانو د بیگونا مسلمانانو وینې توی کړي. د دې برید عاملون ته د الله سزا ورکړي. دا اوس تاسو دوه پیغامونه زیخ زیات راسته ویل. تاسو مننه کورم ودان د افغان بي سیمه 1813 شمیرې لارې دا لړۍ جاري وساتئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او مخکې له دې چې د خبرونې معرفي وکم، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یوه ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ افغان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تیرې ورځې پیښه وغندله. وی ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج اڅراغونه تیر شپه د کابل د خونړۍ امبریت د ویر لپاره مړه شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بنن د روسیې په سانت پیټرسبورګ کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې لوړ پوړو مشرانو سره به خبرې وکړي. د ترکیې یو پوځي هلیکپټر پر وړاندې ترکیه او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوي دا او ټوله دیار لسورلې چې ټول پوځیانو وژل شوی دی. د ماليزیا هوایي چلن اعلان کړی چې الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شو چې د الوتنې په مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خل دې مخکې به هم یو سیاسي او نړیوالم سیاسي موضوع اخلو او هغه هم د حکومت د سرپرستی استونزه. د افغانستان ولس جرګې یو ځل بیا له حکومت او غوښتل چې د سرپرست تو وزیرانو پر زید نوی کسان د رائے اخستو لپاره ورسی جرګې ته اروپي جنډي ولسی جرګې داری پلاوی وای په وزارتونو کې سرپرستی او د دولتي ادارو ستونزې څو برابر زیاتې کړي او خلک نور دغه وضعیت غم نه لري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وای چې د ورستی ځل لپاره پر حکومت غږ کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د باور د رایو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې ډیری غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شاوخوا و میاشتې کېږي چې د حکومت مشران ورسره ژمنې کوي چې د سرپرست وزیرانو لړۍ به پای ته ورسوي، خو له بده مرغه چې حکومت تر اوسه هم خپله دغه ژمنه پوره نه کړه. د دوی په خبره د وزیرانو د سرپرستۍ لامل په دولتي ادارو کې لکار سره مینه کم شوه، فساد زیات او خلک لګنو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل
په اخر وار هم جدن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، کاغه وزیران وي، کاغه قضات دي او کاغه حتی ولسوالان دي او نور ادارات دي. نور افغان ولس افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړو وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه اوړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. دوی ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان وروپیژني. ولسی جرګې د روان مریض کال د ثور په وروستیو کې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ته د باور د رایو لپاره د صندوقونو لکې خودو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حکومت دې د ټولو وزارتونو سرپرستی ختمه کړي. ولسی جرګې د تیر لمریز کال د عقرب په میاشت کې د بودیجې د 20% نه لګولو له امله 14 وزیران استیضا کړل چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، لوړو زده کړو، مخابراتو، فایدامې، پوهنې، ترانسپورټ او کار او ټولنیزو چارو وزیران سلب اعتماد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای دې نوي کسان ور وپیژني. افغان چارواکي وایي هسې روانې دي چې کابینه په لږه موده کې بشپړه شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې بشپړتیا د حکومت لپاره د لومړیتوب په توګه مطرح ده. حکومت رهبرانو پر دې مسله باندې کار کړی دی. په تېرې اونۍ کې تاسو لیدل چې درې تنه نوي وزیر صاحبان پارلمان ته وپېژندل شول. موږ هیله درلوده چې پارلمان هغوی ته صندوقونه کښېږدي او د باور رایه ورته ورکړي، اما په هغه برخه کې کاري ونه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د چارو پوه میر سردار زدران وایي چې سرپرست که په هر اداره کې وي په ډاډه زړه کار نشي کولی او د همدې له امله د ادارو ورځنۍ چارې له یو لړ خنډونو سره مخ دي. د ټینګار کوي چې د چارو د سمون لپاره په کار ده چې د حکومت لخوا د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرح لست.
مننه، خیر است.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو د تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګار طاعت عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عزوجلال په قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکې نه دی سفر کې میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي. ګوره، یو بشر امن ته ضرورت لري. او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې الیلہ فی قریش وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه. دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ستاسو سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دی کې قرآن عظیم شان او زموږ او ستاسو اساسی قانون نړیواله اعلامیه بشری اعلامیه او د نور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بی امنیتی سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټول نړۍ کې، خاص تر زموږ استاسې په خپل ګران هیواد کې چې موږ د ناامنۍ نه ډیر ستونمن سوي یو، او دغه ناامني ده چې زموږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک نصب ولای نو بناین امنیت فردی او یا شخصی ورته د یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښولاندی کی او یا تر واخلی او یا دا حق د ازادۍ نه څوک د ټوپک د مل نه څوک اخیستی سي نه په کوم تهدید سره اخیستی سي دی کې هر نوع تصرف په دې امنیتی چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانوني مرجع نه نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی او زه امیدوار یم چې زمونږ امنیتی مسؤلین د یو مهم ټکی ته متوجه سي په دې باندې شپه ورځ کار وکړي څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده که هغه په تعلیمي برخه کې ده که هغه تجارتي برخه کې ده ورته متوجه سي او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تأمین کړي چې تر هغو زموږ هیوادوال وکولی سي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سیوري لاندې څنګه خپل ژوند مخته بوزي او دا حق هیڅ څوک نسي سلبولی مګر د مراجع و زی صلاح له طرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مزنون سوی وي کوای سي چې د ده ازادي سلب سي غیر د هغه نه دغه امنیت د ده ازادي نور هیڅوک نسي کولای چې سلب کړي امیدوار یم چې او زموږ امنیتي ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکړي چې دغه امنیتي ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه اراده سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لریسی
ډیره مننه سیرت صاحب کاوریدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړي
شخصي او فردي امنیت د د ډولونه او یا مصادیق کوم یو دی لنډه توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د امنیتي کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واشي اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسو ولی سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه د تړلی دی که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده چې هر څو غواړي چې یو چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو وایي اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې دویم ټکی شکنجه ده زورونه ده دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تأثیر ولري شکنجه چې یو د شکنجه کوي ودې زوراوه بل عبرت اخلي لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره ورکړه تسلسل هماغه دی بل په دې کې زیات سي متاثره کي په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کي بدون د خو بد نه هلته اچي لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلب سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمه ته د سرسید د سی خلکو کموي زکه یو ځای کې چې بی قانوني یو څوک ونیسی نو دغه د سرسی خو عادلانه محکمه ته نه کنه دغه عادلانه محکمه نه دایغه کیږي محرومه کیږي او د نور ستونزه هم ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني پتوګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده؟
بله صاحب، ډیر کټی کې تم اشاره وکړه چې څنګه زموږ چې په پیل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وثیقات اساسي قانون دی، په دې کې اشاره کړې ده څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په کله باندې اشاره شوې ده، او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په کله باندې راغلي درېمه ماده کې. نهمه ماده کې میثاق د بین‌المللي حقوق مدني سیاسي کې، او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایي د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کی تر وایخلي. هغه په دې معنا چې لکه مخکې ما اشاره کړله، ازادي په دو معنو سلب کی، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخیسته د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي بی موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچوي او نه د باسغرګر هغه استلاز عامیانه څوک سه چې د دې پوښتنه وکړي، او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه لري. نو بناً دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه د یو شخصي او فردي د ازادیو په هکله باندې ذکر سوي دي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښه چاري. ل کابل د ننګرهار په خبروانیو کله چې ل لغمان تیر شو، نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسید. د درونټي ل تونل څخه د 2 کیلومتر مزل وروسته د زنګل باغ سیمه را رسید. د سړک خیلور ته په خامه سړک ورګرځو، نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای، او د همدغې کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوبو بوخت دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلم آباد کلا تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغه سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونی بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبر چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي. هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران شو، دوی غوښتل چې دلته وکلا جوړ کړي، یو لوی کلا. نو روزانه به په لزګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، د خټو پخسې به کولې، او دا کلام د سرورو جوړېدل. خو د تقریبا د ورځونه د سیورز وای راغلې و چې ته مزدورانو کمبود کړو، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نو چې دغه خټه یعنی دوی چې په خکړې و دغه نه پخسو کی. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جنگ ودرول، ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپل ناوې لدې ځای نه شي وړي، تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنگ کې تاسو ځای موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنگ ودراوه او د ناوې او شاه سربیره په ټولو کار وکړ، دا چې ورسته څه وشول بیا ډاکټر خیبر.
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شکاری کول، بیا د سی دوه روایت دی خلک وای کنه چې په هغه ورځ باندې دی شاو او ناوی چې دوانو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونه په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشیو کړو، لګ د سی زور وکړول، نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دایو وژلو او دای را واغسو او په دې کلامنس کې خو انده ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سی وای چې نه تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي همیشا وو او بل لغینه دوی رخصت کړل او دوی لاړ.
سلمی صفاتنا دی، سلمی نوبتنا دی، سلمی جمعتنا، سلمی شجری دی، سل کتابا دنا سبزا ما وګور دب دب فیرے کوی سل زمیدارے کوی سل میں نو کرے سل میں پکل بو پسی جام بڑے پہو بلکی زی سل میں پار دل کی نو.
درنو اوریدونکو، په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دی، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالې څومره ده، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالې پاک لبانې خو دا وس منګه بازي وخت کې بازي نه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستي د دوی د دې پويستلو کې ډیر مشکلات موزه چې خو دا خټه ډیره زیاته پخښ شوی و بل دا زم او بل د په د کلا د سور چې مونږ ګورو بازین چې غورځیدل یال سلک برابر شوی دی یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دی او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې نو بیا به دا چم را وغوسو پر روانو بو کې بيخي او د ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره بيخي په دې بو کې کچیر د دغه چم او بو ميده ميده کوزان سره به وړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخه ول او کچیر د برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا ورته چې وسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دي کلا کې د سي لګ لګا ساري پاتې شوی دي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاور کوټې جوړې کړې وي
درنو اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغونی سره رود کیسه کوي لدیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړه کونو ته سینه سپر کړې ده دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلی دي هغه وایي
له دغې لرغونې کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده روانې اوبه او شنې فضا د دغې سیمې هوا راښکلې کړې ده
درې شپېته کلن خټګر رحمت الله وایي چې پخوانی کلاګانې ځکه ډېرې کلکې وي چې خټه به یې ډېره پخوله
دغه کلاګانې شوي دغه پخه خو بس دغه د خټو د پخه د لکه سیمنٹ میمنٹ کار بنو کنه دا خلکو باندې په خټه دا خټه به په خوله په غویان ورده چې دې لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې چې دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څو په وروان وړي دا برجونه به مرته جوړګر شا پیره د تاسو ګورې چې برجونه هم لري بازي بازي کلاګان دغه د ظلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا په غویانو پاسونو باندې مخاوله و دی ولوب چې دغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې ځخپل د خټه کار کوم
د په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دی او لبل خوایي خټه هم خا پخه شوې ده
دا دروازې چې دي دا دروازې په خو بس چې دا ګورې دا یو ګاډم کې نه نوته شي هغه دغه دې لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپګین چې دغه دې مطلب ډبلوالې دي چې پغې باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیرا شي یا مطلب سره دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دغه والا په شي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم داخله سي ده د براکش کړل او د بلاد پانه برو وته بیا به داخله خلاص
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وایي چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبادات څخه ده او په کار د چ ساتنه یې وشي
دا کلاګان خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نه پی جوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ د دې ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکونو کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاصار دي خلکو ساتل دي یو نمایشه او نمونه ده پر خو بدبختانه زمونږ په افغانستان کې دا شیان نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبادتو ساتنه ونه شي لری نه د چي ټول تاریخي آبادی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبادی په نوم هیڅ نه وي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیمی په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کارم نه شوه موږ په څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوه د صفر دولس کې چې هغه د رژیم نه هیڅ کار نه وکړاته بامیان ولایت په دې ولایت کې د صفر دولس کې عسكر شته مګر له بل مرغه چې د فرهنګ وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسكر هم نه ورکړ شو په اختیار کې د کله نا کله ځینې جوړواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
غلامان دسلا سنا پسلا رزی
اوریدونکو د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0998 225